په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماسټری اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپږ میاشتې مې کومنالایز ایجنسی کې کار وکړ. هغې نه وروسته اووه کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې، او وروسته د اووه کالو نه بیا ما سویډن کمیټې سره کار پیل کړ چې دن څلورم کال دی چې د سویډن ماستې سره کار کوم.
سوریا جان یوسف صاحب، په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالیز ژنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده، یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. یو همدارنګه هغه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني محصات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ښه، بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی. داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقیر زده سیم سید تزغر داده شم نشون ویلی چه ملاله شفخانه که ما کار کرده هل تک کاملا یا خزینه محیط ده کنه
مالینه
پکی نشته که یا فیصد یا تقریبا دو فیصد را غارینه پکی اغام به سرویس تو بخشی کار گرده و مثلا درایوار ده دیر کم پا تخنیکی بخشونو که کنارینه ویچی کفیده دی واخلی یا فیصد یا دو فیصد رازی نو ټول خزینه محیط د توپیر ما تمامون شو نه ده. خو پر هغه کې چې یو مليون کې چې د انجونه خو او انجو کې یو زه د زما برداشت دا ده ځکه زه په دې افغاني ټولنه جوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته حساب به انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري. او همدارنګه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، یو چیری کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي، که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي ادارات کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسف، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د لویو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخ سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې پرله پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، ترک کې دی، په لارې په سر باندې دی. اوس دوی سره مونږ خبره کړې، یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودي، د هغې په غنامندي کې کار وکړو. خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینې چې دا هغه بهمونږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې ملاسدي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای، هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې وکړې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلمړی سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ستاسو رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډېر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکوي زما اقتصادي وضعه کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسي له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. څه وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات وپوښتنو چې الحمدلله زما ژوند ډېر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ یې چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي، ترقي کوي، مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته د نظر کې نیول سوي دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به احتیاط امورو کی تنظیم سے حق تے کار سے اساس رخصت باندھے او ساتونو باندھے او مسل مریضی او کم ساتون با مزد کار سڑے وکی کم کارونه بے مزد اغا جلا اغا دای خوز صرف چو ٹکو تا اشاره کول غوالم دی اصول دی کارو داده چه دولتون ما ملکون سره او یا پخبل داخل که موجودیت دی کار دیر مهم دی چه اول خلقو تا کار او کار کول دی زمینه برابر سی او ارتا پیدا سی چطورو خلقو کل سی چه کار زانتا پیدا کی بل داده چه دی کار تا دی خلقو لاسرسای هم وی کنه لکه چه پو بازار که کارمندنه او فرض مثال بغیر دی تبعیض نه او بغیر دی هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سی بل داده چه پذیرش دی کارونو هغه مناسبی دسی نه چه خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې دسی کارونو هم باید ونسیم نو هسه کارونه چې کار خلکو ته پیدا سی د خلکو لاسرسی ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې او کته بیرونی چوکاټو کې همې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري
څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکه نو په دغه د اصول او مقرره پر رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي دولتي هغه کې څه ستونزه نشته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند درې کسه پولیس وژل شوي دي
آزادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي څوک نسي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی خاصتاً چې نن سبا جنگی حالت دی په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولی د چا د بشري د نیرو نه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي که هغه د جنگ زمینه وي که هغه آفات وي او هغه که داسې نور مسایل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منه دي په قانون کې او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لاندې کوي او که یې بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه پنځه سوه شپاړسمه ماده کې که څوک د خلکو د نیرو نه په فریب په هیله په استثمار استعمار او پنورو هغه باندې یا د دې دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې د جرم دی د دې له خاطر جزات نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې د یعنی د 15 تر 15 کالو کڅوک د سیاو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي د ځکه محاکم ته مراجعه وکي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکم له طرفه ورته تعین سي د جزا
ډیر مننه سره چې قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
داستان نازک یاد